سلامونه او ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی په ورستۍ غړي کې مزه عبدالله کاکړ او پامیر صاحب کلی کو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې درو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې وار وکړو پامیر صاحب ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان سولې بهیر په لړ کې به وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي. د مردان ناظم وای تر باچا خان پونتون برید وروسته ولی خان پونتون ته هم د برید ګواښ شوی دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای په راتلونکو کې څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. خلیل الله زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي، خو نور تفصیل یې ورنکړ. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړي دي چې پکې سولی بهیر پر چوکاټ خبری شوې دي. د مردان ناظم حمایت الله مایار وای پر باچا خان پونتون تر حمله وروسته د مردان ولی خان پونتون او نور سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړی نن له مشال راډیو سره په یو مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پونتون ته په استول شویو خطونو کې شوی دي.
باچا خان حسین وروسته خطونه راغلي دي او داسې خطونه هم راغلي دي چې یو سکول د یو ورځ خط راغلی دی او ورته ویلي دي چې دغه سکول د جینکو سکول دی په کسکو مردان کې چې دا سکول دا زبان کې خط په اردو کې لیک شوی او چې هغه سکول بند نه شو نو په دویمه ورځ ورته بیا یو خط راغی.
حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړای چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډی کې د میوو بازار مرستیال حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال مشر او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې یې د غفران په نوم د هغه چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانونه جوړښتونه ورانول. تر دې مخکې د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی ویلي ول چې د انتظامی عملیاتو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. ترین زیاتوي چې چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به ککړ کسان مقدمه کوي او حکومت به تاوان هم ورکوي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایت ټاون پر منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منل ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان په بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهری په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره نور معلومات هم شریکوي. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالي ناهید اپریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي، نو دا ژمنه دې پوره کړي. د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغه چې د وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکرات هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان پوځیانو روزنې ته اړتیا ده. ایران ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایر بس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره په قراردادونو سلا شي. روحانی تېره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسید. نوموړي په ایټالیا کې یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحاني سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي چې هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 60,000 تر 80,000 پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتن لیکونه ردوي. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغاني په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سولې عمل بهیر کې به په راتلونکي غونډه کې د طالبانو پر شرطونو بحث کیږي، خو وایي تر دې لمخه څه نسی ویل کېدای. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې تړلې چې وجه یخنی یادوي، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام ولې نیوکه کوي.
دشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي.
د مردان ناظم وای پر باچا خان پونتون تر برید وروسته په مردان کې هم تعلیمي ادارو ته دمکی ورکړل سوي دي. حمایت الله مایار پرون په خپله د ولی خان پونتون مخې ته د محافظه په توګه د خلکو تلاشي کوله. دومره لوړ پوړي چارواکي ته د داسې کار کولو څه ضرورت و؟
زه اول دا چوکیدار نزان ډیر بالا وګڼم، هغه ته خطر کې شي او چوکیدار پاره کې مرګ کېږي. نو کزم پاره کې به شمه رجم دا هغه پښان یو سړی ما
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه به د ارتباط یا کوارډینیشن کمیټې یا د څلور اړخیزه غونډه د فروری په 16 په اسلام آباد کې کیږي چې په دې کې به د طالبانو لخوا ورکړل سوي شرطونه بحث کیږي. البته ده وویل چې په دې اړه میډیا ته معلومات نسي ورکولای، خو د یو خبر پاڼې له مخې به د غونډې وروسته معلومات خپاره کړي. دا خبره د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله نن اونیزه خبری غونډه ته وکړه چې تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه د 400 پونتون حمله په اړه مو معلومات افغانستان سره شریک کړي او د هغوی د جواب انتظار دی. افغان حکومت ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا ایښودې شوې شرطونو په اړه ویان اوه په دې موګه په دغه معامله خبرې د وخت نه وړاندې دي. البته امکان دی په دې او دې سره په تړلې ټولو چارو با څلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې کې غور وشي. دی وایي
زما په فکر موږ له راتلونکي غونډې د نتیجو انتظار پکار دی کوم چې د فروری په شپږمه کېدونکې ده. د دې نه وړاندې چې کومې غونډې شوې موږ وخت په وخت د هغې د نتیجو نه هم تاسو خبر کړی او باوري هم دی غونډه کې به په هغه ټولو چارو خبرې کیږي چې تاسو ورته خپلو سوالونو کې اشاره کړي. دا خبره ما مخکې هم کړي او زه بیا تکراروم، د افغانستان د امن او مفاهمت سره تړلي په ټولو معاملو به د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په غونډو کې خبرې کیږي.
د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره جوړ کړل شوی څلور اړخیزه کمیټه د کردار او مذاکراتو د پاره د طالبانو لخوا ایښودې شوی شرطونو په اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند ته پوسو کو نو دوی ای
خو سنف تعالی ویجندا سو پوری چې خارجي قوا په افغانستان کې اوسو پوری چې تور لیست وی اوسو پوری چې پابندۍ نه ویني مو خبرې نه کوو. نو زه فکر کوم چې بای چې دوی چې کوم غا ایشو دي په غیبه نه زر زر خپل کار شروع کی چې خبره مخکې لاړ شي، ځکه چې خارجي په تقریرونو باندې او په دغه باندې کار نه کیږي. او تر نه مهم رول چې کوم دی په دې کې د چین دی، ځکه چې طالبان د چین رول ته ډېر زیات اهمیت په دې ورکوي چې دا یو غیر جانبدار ملک دی او بنده چې د امریکې ته ودرې دی شي پاکستان باندې دغه دا اعتبار نشته.
د ذکر دا چې په 9 دسمبر 2015 کال اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران پریکړه شوې وه چې د افغانستان مفاهمتي عمل د پاره کړنلارې ټاکلو په غرض به څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړول شي او تر دې دمه د دغه کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو نه مشال ریډیو وروستۍ خبری غړي د نن ورځې غاوري او سم راځي بل موضوع ته، لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل په اسلام آباد کې د کچا بادوی پروژت عملیات سوي، دوه مزدوران وژل سوي، لاغه وروسته احتجاج سوي خو اوس رپورټونه دادي چې دغه احتجاج ختم سوي دی. په دې اړه باندې نور تفصیل له خپل همکار احمد الله خو چې دا وخت له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاندې. احمد الله تاسو ته هر کله کوم که په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریک کړی او دغه پیشم لږ او راته تشریح کړی.
ډیر مننه کاکړ صاحب. څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن سحر دا پیښه هغه مهال رامخې ته شوه چې کله د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دی د هغې کومه انتظامیه چې د هغې د تجاوزاتو خلاف اپریشن شروع کو، نو په دغه مهال په دغه لوی مارکیټ کې یو هوټل هم و چې دی کله هغلته د هوټل مخې نه یو دغه راکوزو، نو دغه وخت کې د هوټل مالک او د هغې یو وراره یعنی په دغه هوټل کې واپس کار هم کو، نو هغې چې منې کول نو دغه چې کوم مخې ته لګېدلې چجوه هغه د تارونو سره ولګېدله او دغه هوټل مالک او د هغې وراره چې کوم هغه په ځای باندې مړه شول. د هغې وروستو دغه د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دی دغه تاجرانو مظاهره شروع کړه په آی جی پی روډ باندې کوم چې د پنډۍ او اسلام آباد په مینځ کې واقع دی. دوی خپله احتجاجي مظاهره کې دا غوښتنه کوله چې نه صرف د دغه انتظامیه په ضد د فوري ګامونه پورته کړلی شي، بلکې هغې د معطله هم کړلی شي، اف آی آر دې په ضد درج کړی شي او چې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله دې هم وکړي. د هغې وروستو بیا د اسلام آباد ډپټي کمشنر سره د دغه تاجرانو چې کوم تنظیم دی د هغې کسانو ملاقات وشو او هغې چې کوم مذاکرات وشو. د هغې وروسته چې کوم د اسلام آباد د فروټ مارکیټ د هغې نائب صدر حاجي مومن ترین هغې سره چې کله زموږ خبرې وشو، د هغې د وینا تر مخه چې ډپټي کمشنر مشتاق احمد چې کوم جرګه ورغلې وه هغې سره دا خبرې وکړې چې نه صرف د دغه انتظامیه چې کوم مشر غفران هغې معطله کو چا چې نن سهار د اپریشن کوو، او چې کوم کسان په دې انتظامیه چې کوم کسانو هغه چې په دې اپریشن کې ککړو چا نو هغې په ضد باندې نه صرف اف آی آر درج کوو شي، بلکې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله به هم دی لکې. نو د دې مذاکرات وروسته د پای جی پی روډ باندې چې کوم خپل مظاهره و هغه ختمه کړله، او د دې د وینا تر مخه که حکومت زموږ په غوښتنو باندې زر تر زر عمل نه کوو که صرف وادي وي نو بیا به موږ راوځو سړکونو ته، خو دا معامله موږ داسې نه پریدو.
سمه ده احمد الله، ډیره ډیره مننه د تفصیل راکولو، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سمرزو سکولونه ته د پاکستان اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا پنجاب او سند صوبو کې د سکیورټي یعنی د امنیت د ویری یو د لویری زخه یو شمیر سکولونه د روان میاشتې تر اخره پوري تړل سوي دي. که څه هم حکومت وایي د تعلیمي ادارو تړل د یخ موسم لوجدي، خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه ام نیت تی. نور حال رابی اکرم خان نکوی.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقص سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوي دي. برخو د ملتان بهاءالدین فکریه یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځو لپاره بند کړی شوي ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونه ویستل شوي دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بند کړی شوي دي. برخو حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې کړي دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شینواري مشال ریډیو ته وویل سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د ده په وینا دا حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس خو په یو شوق کې دي، ظاهره خبره هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتوي فکر کوي چې دا به واپس به راځي که نه به راځي، یا څه واقعه به کېږي. په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسېږي او د هغې یو ماشوم دلته کې موږ سره دی، نو چې کله پیس واقع شوی چې هغې یو ماشوم په هغې کې ځای شوی، نو هغه بل ورځ چې کومه افوا وه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم موږ ته را پرېږدي، حالانکه دلته خو هیڅ هم نه وشوي. هلته که ټیک ټاک حالات دي، نو بیا مجبورن سکول چوتیا نه وشوي، سکول چوتي شو په هغه ورځ باندې، حالانکه دلته خو هیڅ هم نه وه. مخکې هغه چپه چې خو ته بل ځای کې سکولونه بند کړي شوي او هغه د سحر نه بند کړي شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی، خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې مونږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کړو؟ مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي؟ مونږ پته نشته چې دا وی ان چا ورکړی دی چې تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړئ. په کار داري چې تاسو خپل سیکورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کوي، هغه ایک بار کار وکړي. پولیس ته پکارې، پولیس انحانسمنٹ ہوتی ہے، ایجنسیز انحانسمنٹ ہوتی ہے، سیکورٹی انٹیلیجنس انحانسمنٹ ہوتی ہے، شیئرنگ ٹیکو کی اپنے پکار داری سے دے بانے تیر
د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نه وپوښتل نو دغه وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خوب د قانون سازی شوی ده، چې قانون سازی کې خاص کر د سکم سرکاري ادارې دي، نو دغې لپاره حکومت د سیکورټي خپل انتظام دی، دغه یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغه انسټنټلی دغې رابطه کېږي د پولیس سره، که خدا نه خواسته خو داسې مسله وي. بل په پرایویټ سکولونو باندې د قانون مطابق چې کوم پروفیټیبل ادارې دي، نو هغه په کوم موږ ریسپانسیبل ټیرا کوي چې تاسو خو یو شی په بزنس په بنیاد چلوي او هغه تاسو ته پروفیټ نه پکار دی چې په هغه کې تاسو خپل ځان لپاره هم لږ ډیر بندوبست کوي. خو بهرحال زموږ امپورټنټ چیک پوینټس افیکټیو څومره د ځینې چې دینو په هغه باندې موږ خپل سټیپس اخلو.
واضح دی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدې په باچا خان پوهنتون برید د تعلیمي ادارو امنیت په اړه عام ولس او په خاص توګه د ماشومانو میندې او پلاران د خپلو بچو د حفاظت په اړه اندېښمن کړي دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
هم د سکولونو موضوع کې پاتې کې شو. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم وايي پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې هم د خان عبدالولي خان یونیورسټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه ورلېږل شوي دي. همت الله معیار پرون په خپله د عبدالولي خان یونیورسټي مخې ته ولاړو او هلته د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډیر بېساری کار وبلل سو. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د ولي خان وبخښي چې ولې د پخپله او نورو منتخب غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه ترسره کړه. دا غي جواب
شو پیښې داسې وشولې. اول د ای پی ایس پیښه وشوله، دا بچا خاینو سره باندې چې کومه پیښه وشوله، او بیا داسې د هغې د خوا دمکې خورې شوې، ټریټ خورې شو چې هغې به دغه شان په نورو سکولونو کالجونو باندې چې کوم صاف ټارګټ دی په هغې باندې باغې حمله کوي. تو پاغی باندې موږ د خپل ضلع کونسل دوره اجلاس وکړ او پاغی کې پورا باسونه شو. بیا دا غیر باسونه پس سماغه بلګو ته دا چې داسې وکړو چې د خپل کالجونو سکولونو ویراسو او سره د نورو ادارو چې کوم سرویسز ورکړي خدمات ورکړي او دا پر روزانه شمیر باندې ډیر خلک راځي، دا غي حفاظت به موږ په خپل باندې ولنټیر وکړو.
یعنی دا پرون چې تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالولي خان یونیورسټي مخې ته ولاړ واس، د خلکو تلاشي مو کوله، ټوپکم په لاسو بندم تړلی و د کارتوسونو، د دې مقصد دیوازې په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه د دروازې خاص د دې لپاره و چې تاسو ته دمکې راغلي وي؟
یو خدای چې بيخي ډېر زیاتې دمکې دي. نن سبا تاسو ته ویډیو جاری کړو او پاغي کې دم کې د بعد سکولونو ته خطونه مراغلي دي زمونږ په مردان کې مراغلي دي او چې پاغي کې ویل شي ویل چې مونږ په دې کارګي سکولونو یا په دې نو سیبا خاص کر خصوصا د لوی خان سیبا نه هم ډیرو وخت لري د بادشاہ خان سیبا مخکنه چې کوم ترټ راغلی او هغه د ولي خان سیبا راغلی نو دا یو ترټ هم موجود
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د بادشاہ خان یونیورسيټي وروسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته
بالکل لباچا خان حسین رستو خطو راغلی دی او دا خطو عمر امیر دی چې یو سکول دی اورس خط راغلی دی او ته وی دی چې دا سکول د جنه سکول دی پکا سکول مرار دی دا سکول دا روان کې
دا خط کی چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع در کولی شئ چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه کړو تاسو او دغه بچان چې په سکول کې دی دا به موږ حالات کړو دا غره خط وته راغلی او چې هغه سکول باندې شنو په دوه مرز وته بیا یو خطر راغی او هغه خط کې وته بیا ولیکل چې تاسو سکول باندې کو او تاسو زمونږ دغه دونکی شو هغه تاسو سره ونګړل او اوس به تاسو سره مونږ تاسو به خبر شي چې مونږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا غره تنظیمونه نوم به کې تنظیمونه نومونه به نو ولیکل چې څوک دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره چې څومره تل شوی نو کله کله تحریک طالبان
کې دا سیدا جالي خط نه ای تاسو پدی یقین کوئ
او جالم کې دي شي بالکل پدی حالات کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دارنګ کار کولی شي نو دا غینه د اوس هغه بل عبد الخان نفسه مخ ته هم دارنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوې ده هغه ولا څوکیدارانو نو لکه دغه خارکې چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کما تلاشی کوله ما تاسو ویډیو وکټله تاسو حفاظتی تدابیر نو واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کارت ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګي جګړه ده کې دایسي تاسو څوک تلاشی کوي او کوم ویره دغه خودکش یا ځانمرګي برید کوم کیم کې دلایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نو واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د ترند نو او د داسې کار وکړي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې څوک په لاشي اخلي اکه اخلم او کاربل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جمع یو شان دي زه ول دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګانم زما دا جمع یو شان دي هغه ته خبره کیږي شي او چوکیدار پخې کې مرګ دي شي نو کزم پخې کې مرګ شمه زم دا ملک باندې ما دا په شان یو سلې ما نو په دا پروا نه نو او نه دا پروا چې ساتل له ما همیشه کوم دې د شرګر په خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین ټول پرجنسو سره په خپل باندې د امبستي کړی دی او زه واړم چې د دې رنګ مصیبت باندې ځان خلاصې جوړ لپاره دا د دې کوم ټول خلکو داسې یو کار اولو به چې هغه سره د دې مصیبت څنګه خلاص شو
دا د مردان ناظم حمایت الله مایار
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پېښور کې یو جرګه له مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي ځینو ګډونوالو په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزی حکومت فشار واچوي څو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنو هم ګډون درلود د غلام غوث په ریپورت کې اورو
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي
د چانه غواړو راتنه د چانه غواړو راتنه راځه زبردست دې دې پورته کړم ټینټ وتاوه ته زمانه باندې بل څه کې کېږي زمانه په پاتې کوم چې راځي دې له کوم شي چا مو د دې چې په دې بل څه کې کېږي د پیګیا د نن څه ده په هغه باندې پام سه مو د دې د څه ته وایي یا د چانه مستوي
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دے قبائلی جرگہ کی پاول زل گن شمیر قبائلی میرمن ہوم گڈون اکڑو او دے لڑکی دے قبائلی سیمو دا عوامی نیشنل گن یو مشری ناہید اپریدی مشال ریڈیو تا اویل
پہلے زل پا قبائلی جرگہ دینو ورکڑے دے پا قبائلی جرگہ کی دیخ پلے قبائلی خوائن دیم شامل ہے کہ مونگ دے افسیار نخاتی مغوارو زکا دے افسیار تو نغٹ نقصان خز ہوتا دے قانون نشتا نزب اخپل حق کم زینہ خوارا پا جرگہ کی بے اخوارا ما جرگہ کی خوف فیصلے ٹول رواج مطابق کی گیا اور رواج زما خلاف کله چې دی نیشنل الیکشن پلان جوړولو په نیشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړی و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را فاټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څو پورې دی فاټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوښي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس یو بل رپورټ ترازو. نن په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک د امن او ورورولۍ د امن او ورورولۍ ته د ودې ورکولو لپاره یو غورځنګ پرانستل سو. رواداری تحریک له دې وړاندې پنجاب او سند صوبو کې کار پیل کړی دی. د پرانست په دستور کې د لژکیو نمائندگانو د سیاسي ګوندونو غړو زکونکو مدني فعالانو د لسکونو په شمیر کې ګډون وکړي. په دې اړه نور حال د ځلان جوسوسي په ریپورت کې
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جماعتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکه او سختدریزه ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړی شوي کوم چې دې په شا ولاړو او داغی غندنا او داغی کاؤنٹر نریٹیو یعنی داغی چی سوئی داغی جواب نه دے کړی شے او دا خبر اصل د فریاد د دغه حدا پر پاتې شوی چې داو شو دا کی او هغه نه دی په ګوته کړی دا چا کړی دی دې په شا سوکتی او هغه وسنګ باندې کړو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونگا خو پختون معاشرہ کے پاتے کی گو دل تخو مونگا دا گورو کا نا چھے مونگا دے معاشرہ کے رواداری مونگا تا سک کمی نخ کاری خواب پت خوار زے کی نو کا مونگا دا ہوئی چھے یار دیو شل کا سالوں دا وجہ چھے نو دا ٹول پختون نا دسی دی نو مونگا دا غلط خبر بکو نو خبر دا سے چھے دلتا 95-99% دار ہوئی چھے دلتا ٹول خلق مونگ سر امینہ کئی محبت کئی زمونگا مونگ سر تشدر رویہ نشتا سر نفرت نشتا.
د رواداری تحریک د پېښور څانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او ورورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کوم خپل انډیجنس کوم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به پخوا به چې کوم غوبل کې د یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغونډ شو، مثال لکه چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلی به راغونډ شو دیوال به جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کوم خپل انډیجنس چې کومې ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
اوس هم 15 بجې سوي دي. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وایي په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړیو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په موخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پوهنتون ته پاستول شوي او خطونو کې شوي دي. حمایت الله معیار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی بنډۍ کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډۍ کې د میوو بازار مرستیال مشر حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی له مرستیال مشر او پولیسو چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم هغه چارواکي دند ځنډول شوی ده چې نن سهار د میوو په منډۍ کې ناقانون جوړښتونه ورانول. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې د وژل شویو پولیسانو شمیر څلور ته رسیدلی دی. د پولیسو یو بیان د نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید په سیټلایټ ټاون کې شوی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي ول چې وروسته بیا دوه ژوبل په روغتون کې مړه شول. د تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلی. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه غشت پیلوي. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پختونخوا ورګډ کړي. د افغانستان دیني عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ فوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تېر ورځ وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان حکومت ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. او ایرانی ولسمشر حسن روحاني نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانس اولاد سره خبرې کوي او وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورېدی. اوس به هم احمد الله ته غوښ شو چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالې دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتی ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی متہ د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر افغان پوله پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاته کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفسیر بل هارون بچا واورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هیواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمیدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندانۍ لپاره نوی کس نومولی دی. د جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکي چې چین په افغانستان غږ کړی چې د افغان طالبان سره د سولې خبرې اترې زر پیل کړي. د چین وزارت خارجه په خپل بیان کې ویلي چې چین به د دا ډول خبرو اترو په مکمل توګه ملاتړ کوي. د دې لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې چینایي چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره هغه خبرې اترې بیا پیل کړي چې د ځنډ سره مخ دي. د ورځپاڼې په خبره د چین د خارجه چارو د وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې نه دا څرګندېږي چې پرته له دې چې د دغو خبرو اترو په لړ کې یو شمېر ستونزې دي، د دغه هیواد چارواکي طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې څومره سنجیده دي. دا خبرې اترې پس له هغې د ځنډ سره مخ شوې وې چې دوه کاله مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبره تیر کال د خبرو اترو پر مهال په ډاګه شوه. د دغې له وجې د طالبانو په لیکو کې بیلتون رامنځته شو او دغه بهیر کې چې د طالبانو کوم استازو ګډون کولو د هغوی په اړه یو شمېر پوښتنې رامنځته شوې. چین د هغه څلورو هیوادونو د ډلې برخه ده چې په دې نږدو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو په مخه جوړه شوې ده. دغه ډله کې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان شامل دي او دغه ډله په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه افغان حکومت او د طالبانو استازي خبرو اترو ته کینوي. په دې لړ کې درېمه غونډه به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې کیږي. د تیرې نهه په ورځ په بیجنګ کې د افغان وزیر خارجه صلاح الدین رباني د چین د مرستیال ولسمشر یان چاو او د دغه هیواد د وزیر خارجه وانګ یی سره په دې لړ کې ملاقات هم کړی دی. د دغه ملاقات نه پس چینایي وزارت خارجه د وانګ یی په حواله یو بیان خپور کړی چې پکې د چین لخوا طالبانو سره د افغان حکومت د هغه دری ستاینه شوې چې غواړي د امن خبرې اترې بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره چین اعلان کړی چې دوی د افغانانو په خوخه او مشرۍ کې د دغو خبرو اترو ملاتړ کوي. بیانیه کې راغلی په افغانستان کې د اوږدمهاله استحکام لپاره د خبرو اترو لار خپلول یو صحیح او سنجیده لار ده.
مجید بابرو. د دفاع وزارت وایي داعش نشي کولای د رادیوي تبلیغاتو له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي او ډېر ژر به د دغې رادیو د خپرونو اډرس پیدا او له منځه به یوسي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا چې داعش ډله په ننګرهار کې په سیار شکل خپرونې لري، نو د خپرون کو موندل او له منځه وړل یو څه وخت نیولې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د خلافت غږ رادیو خبرونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغه خبرونه د ځوانانو او زلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړي. قسم سلمل پر دې موضوع رپورت جوړ کړی.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت غږ رادیو خبرونې بندې کړي، خو نه یوازې دا چې دا خبرونې بندې نه دي بلکې لا هم پسې پراخې شوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری او عربي ژبو هم خبرونې لري او خلک تورستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې رادیو ادرس پیدا او خبرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی سوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنشي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی دغه د غرو او د هغه ځایونو څخه سابول عبور دي زیات استفاده کوي او موږ یې خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب دفاع لخوانه چې باید عاجل دغه ځای د برودکاسټینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه او چین کې خپرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستکاوې هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خپرونې اوس د پښتو نه دري ژبې ته هم پراخې شوې دي. داعش ډله د راډیوي خبرونې له لارې کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د چین ولایت اوسیدونکی شال باچا ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان او تنکي ځوانان دغلته د داعش راډیوي خبرونې ډېرې اوري او پر هغوی هم منفي اغېز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب او جذب کا، خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکوي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډېر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کوم عمره ماشومان دي ډیر په شوق باندې اوري د همدې خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نو موړی وای لتیرو درو څلور شپور هيسي داعش ډلې په دری شب هم راډیوي خبرونه پیل کړي او په خبره د خبرونه په ټول ننګرهار کې اوریدل کیږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وای مخکې د غی راډیو یوازې یو ساعت خبرونه درلودې او اوس د خبرونه موده هم زیاته شوې ده. شغلی حسن وای لامنیتی مسولینو سره په تماس کې دی او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
د قسم سلمل رپورٹ موري دی او سمجو کوټی ته په کوټی کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر علي اصغر شکاری د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړ پړو چارواکو سره لیدا کاته کړي او په دې دوران کې د دواړو هیوادونو صوبو مشرانو هوټ څرګند کړي چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېږدي. خدای نور نصر رپورٹ راکوي.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاری او د پاکستاني بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري ترمنځ په خبرو کې دواړو غاړو د هوټ څرګند کړي چې خپل خاورې به کله هم د یو بل پر ضد د ترهګرو یا ترهګري لپاره کارابلو ته پرې نه ږدي. له دې خبر پانه سره سم ترهګر د دواړو گاوانډي اسلامي هیوادونو د ګټو پر ضد کار کوي چې په خبره یې همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو گاوانډي هیوادونو ترمنځ کرکه پیدا کړي او ترمنځ واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد به له یو بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه ګزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. دې خبر پاڼې لیکلي ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي دې خبر پاڼې کې مخکې ویل سوي د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی سي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیس یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورونه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکریټ ترمنځ یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا گورنر په معنی کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به څه ناڅه لس میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکریټ ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانې کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیون پونډ پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالي سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم ناخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړې پشان بریک دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړ چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ څخه کوم واکمن خلق دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس سکون دی هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي سکون دا هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو د پاره بارانی هیوادونه په اربونو روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښیګړې او د پرمختګ د پاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغه بر فائدې نه سوبر شي، دا مونږه په گراوند باندې هغه کولاو نشي او دوباره هغه امپلیمنٹ نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
کایوخه په خپل سیم کې د نقراری لامل د دغه سیمو ولسته ګڼ شمیر ستونزې سره مخامخ دي، نو بل خو د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې د دغه سیمو ځنګلي حیات هم د لوی خطر سره مخامخ دي. په دې اړه راځي چې د مجید بابر ریپورت وو.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډیر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډیر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو څور چې کوم دی، هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی و، سمې علاقې ته راغلی و د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي، په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټیکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخ شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي،
په فاټا کې انډیپینډنټ وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ حقیقي چې د فارسټ ډیپارټمنټ جوړي، وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي، دلته کې فارسټ ډیپارټمنټ کارونکي وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دا ښکار کړل چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په پاټا کې چې کوم سپیشیز دی، دا ټول د افغانستان کې اوته راځي چې هغه د ځنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ ګرېټ فارسټ. نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان وایلډ لایف سپیشیز او ریر کی او لپاسې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوگان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانی د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
اوسم رستی د نن ورځې د دې رستی غړي رستی رپورت تر ازو د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولی ته رسیدو او لوسن ستونځ څخه د هیواد خلاصون یو لاره د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو جوړول غنی. د دې ټولنې رئیس د پنځمې پورس د ټولنې په لومړی علمی او سیړنې ځناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل، دوی د خپل ټولنې لاله لري هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغات لاله لري شکیل غاړي سره را نږدې کی. په دې اړه د اجمل تورمن رپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ یې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نږدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلې دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر و، د هیواد د وسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
که چیرته علما کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره ملا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولی شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنانو لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه وروستي خبري غړي خبري برخه پای ته ورسېدله او په تلو تلو کې اوس هم په مرسال توار کو چې خبرونه لنډي سوړاندې کړي.
پاکستان وای په راتلونکو کې څلور اړخیزه غونډه کې به د استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال وویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په موخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي، خو نور تفصیلي ورنه کړ. د مردان ناظم حمایت الله مایار وای پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون نو نور سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو لپاره ورلېګل شوی خطونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته ورسید. په لوی منډی کې د میوه او بازار مرستیال مشر حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته ویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانون جوړښتونه ورانول. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا ګشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستال والی او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ترمنځ په کوټه کې په خبرو کې وشوه. په قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پختونخوا ورګټ کړي. د افغانستان دینی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري، افغان ځواکونه بل له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واوریدل او اوس هم له دې سره د دې وخت خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ کوم په دې سپو پاتې سئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوریدلای سئ. او زه عبدالحی کاکړ او سره له نورو ملګرو له تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.